السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو خبری سات اورې. دا یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کې اوري چې د افغان دولت اجرائیه رئیس وایي د حزب تحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې د نظام له داخله یو شمېر کړۍ د داعش ملاتړ کوي، او دا هم اوري چې جمهوري ریاست وایي تر هغې وختې چې پاکستان په خپله خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې معنا نه لري. نور مهم رپورټونه هم اورو، او د افغانستان او نړۍ خبرونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. ملالۍ بشیر د افغانستان خبرونه ته د نړۍ خبرونه برابر کړي دي. ملالۍ بشیر، د نړۍ په خبرونو کې عمده خبرونه څه دي؟
مننه مراد صاحب، د نور مهم خبرونو ترڅنګ به واورو چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمېنې بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیولې دي، او همداراز اورو چې د اسرائیل پولیس وایي دوه فلسطیني نجونو د بیت المقدس په بازار کې یو د لوی عمر سړی په قیچي وهلی دی.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر. د نړۍ د خبرونو تفصیل دوستانو وروسته وړاندې کیږي. په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. جمهوري ریاست وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمته نیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي وویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري، او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي. د راپورونو له مخې حزب التحریر یوه نړیواله شبکه ده چې په 1950 میلادي کال کې په فلسطین کې رامنځته شوه. په دې وروستیو کې د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې هم تایید کړي چې د شبکه په افغانستان کې پټ فعالیتونه لري. ارګمنه وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حق له بحث.
د سرګندونی وروسته له هغه مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې به ژر تر ژره پیل شي. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفترونه بیرته پرانستل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمته نیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل شي.
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډله ییز ډول زموږ د هیوادوالو برمته نیول په واقعیت کې یو خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبه ورځې د تختول شویو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. او د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې د غوروي کمیټې کارونه پیل شي. په کابل کې د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع نن ازادي رادیو ته وویل هغه هڅې چې د دې کمیټې د کارونو د پیل لپاره ترسره شوې دي، حکومت د خپل سیاست قرباني کوي. نوموړي وویل کچېرې د غوروي کمیټې په کارونو کې نور ځنډ هم راشي، نو دا به د ملي وحدت حکومت رهبرانو ته بد عواقب ولري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د قانون په اساس د غوروي کمیټې په کارونو کې د مداخله حق نه لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په سوریه کې د روسیې د هوای کمپاین د زیاتېدو له کبله عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي. د عراق ملکی هوای چارواکي وایي اربیل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډیدلو پریکړه چې سر لنن عملي کیږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوي، ځکه چې له کاسپین سمندرګي څخه کروز توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریه ته ځي. د اسرائیل پولیس وایي دوه فلسطینی نجونو د بیت المقدس په بازار کې یو د لوی عمر سړی په قیچي وهلی. وروسته دا نجونې د پولیسو لخوا په ډزو وشتل سوي چې یوه یې وژل سوې او بله یې ټپي ده. ویل کېږي ټپي سوی 70 کلن سړی ژوندی دی. وروسته ټپي سوی کس هم فلسطینی وپیژندل سو. دا پیښه نن په ماهانه یهودا نومې بازار کې رامنځته سوې ده. فلسطینی حمله کوونکو په تیرو دوو میاشتو کې 18 اسرائیلیان وژلي. په پیښو کې ډیری یې د چاقوګانو حملې دي او همداراز 80 فلسطینیان د اسرائیل لخوا په حملو کې وژل سوي دي. اسرائیل وایي په وژل سوي فلسطینیانو کې 45 حمله کوونکي وو او نور د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینی لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی دی. ویل کېږي پوتین به د ایران له مشرانو سره د سوریه د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. مسکو او تهران د سوریه په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد مهم لاټړي دي. روسیه سوریه د نړیوالو بندیزونو څخه خوندې ساتلې ده او د سپتمبر میاشتې په 10مه نیټه د اسلامي دولت سختريز ډلې پر وړاندې په سوریه کې هوای کمپاین پیل کړ. دا په تاسې حل کې د چې تهران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ دغه هیواد ته پوځي سلاکاران لیږلي دي. پوتین نن په تهران کې د غاز د انتقالولو هیوادونو په د غاز انتقالونکو هیوادونو په سرمشري ځکه برخه اخلي. ټاکل سوی د پوتین به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني سره وویني. او نن د کریمیا له څلورو څخه درې برخې اوسېدونکي بې برقه پاتې وو. دا له هغه وروسته چې د اوکراین په خیرسون سیمه کې د برق څلور ترانسفارمرونه وویشتل سول. په سیمه کې نن هم بیړنۍ حالت دوام وکړ او د سیمفروپول، یلتا او ساکي ښارونو ته په ګاز چلیدونکو جنراتورونو په وسیله برق ورکول کېږي. که څه هم کریمیا د روسیې لخوا د 2014 کال په مارچ میاشت کې جلا کړل سو او په پایله کې د روسیې پر وړاندې نړیوال بندیزونه ګیدل، خو بیا هم اوکراین د غټه پوزمته د برق ارزه جاری ساتلې ده. کریمیا ته برق د اوکراین د خیرسون سیمه لخوا د څلورو تارونو لالارې ورکول کیږي، خو د برق څلور سره ترانسفارمرونه ته د تیرې جمعې او شنبې په ورځو 14 ورکړل سوې. د راپورونو له مخې د کریمیا تاتار فعالین د انجنیرانو مخه نیسي چې سیمه ته د تارونو د بیا رغونې په قصد ولاړ سي. او د جاپان پولیس په ټوکیو کې په یو لنجمنه هدیره کې د نننې حمله پر لټنې کوي. له هغه وروسته چې د زیارت په عمومي تشنابونو کې د 14 ژغواوري دل سو تر سل زیات پولیس او د اوروجنې عمله په دغه ساحه کې راټول سول. پولیس وایي د احتمالي 14 نقشې موندلې او همداراز بیټري او تارونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 3. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه 0. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 5 ټیټه 4. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 8. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 3. کردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 5 ټیټه منفي 4. بامیان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 13. او په بدخشان کې هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 14.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی د حزب التحریر په نامه ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. دا ډله څوک دي او څه ډول فعالیت کوي؟
اخوانای مرامنامه و سازنامه چې دوی دلو تغنه دوی خطلی دي او مسلحانه فعالیتونه لري او په ځینو تروریستي سازمانونو سره دوی تلل شوي دي.
دا ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر دا کوي چې د نظام له داخله یو شمیر کړی د داعش ملاتړ لري.
اوس هم حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي، مستقیما شورای امنیت مداخله کوي.
جمهوری ریاست وی ترڅو چې پاکستان پر خپل خاور د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي د سولې خبرې معنی نه لري.
پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي موږ حاضر یو ټولې په هکله خبرې کوو.
افغانستان بانک وی د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته د ډالرو عرضه کول زیات کړی دی. ایران ته د روسیې د جمهوریت د سفر او د غرض د سوریې د شخړې په اړه د نړیوالو ډیپلوماټانو د کتنو په اړه هم په همدې خبري سات کې روسي ریپورتونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی چې د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکی څنګه ده او غواړي چې افغان ځوانان تروریستي بریدونه ته وحڅوي. خاغلی عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. اجرایي مشر ویل چې دغه فعالیتونه ډیر پراخ دي او د امنیتي ارګانونو له سترګو پټ نه دي پاتې. خو د ده په وینا کوم لازمه پاملرنه چې په دې برخه کې باید شوی وای نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشن ګوندونو د فعالیت پر وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه وو، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
در حقیقت
ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی هم ازادي رادیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دي او نه یې هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللې او د بهرانیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د یو روحاني فلسطینی شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. د غشان شاوخوا ونیمه میاشت مخکې د افغانستان د څېړنو او ارزونې واحد بنسټ وویل داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د یو شمېر ویره چونکو ډلو لخوا جذبېږي چې په کار د افغان امنیتي ارګانونو یې مخنیوی وکړي. خو په تیره کې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د حزب التحریر ډلې پټ فعالیتونه تر څارنې لاندې دي او کله چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شي د ملي امنیت ریاست به یې مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د حزب التحریر ګوند د پراخو فعالیتونو په اړه کوم چې وترهګریزه څنګه بلل شوی په وضاحت سره څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
پښتارونه چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت دی باید اقدام وکړي. او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې د دغه تحریکونو مخه نه ده نیول شوې او واقعي ډېر غلط راوتي دي.
د یادونه ده چې تر دې د مخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې د نن یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلېږي.
د اجمل تورمان پر راپور کې مواردل چې د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د حزب التحریر ګوند د فعالیتونو د افغانستان امنیت د ګواښو په وړاندې د افغان حکومت د اقدام پړه اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې ده. ښاغلی کوهستاني په سر کې د دې ګوند د فعالیتونو پړه وایي
تر کوم ازای چیزه اطلاع لرام ده حزب تحریر افراد دی دوی پا اساسنامه و برنامه که مسالمت آمیز مبارزه موجود دی او دو دوی تشکیل هم ده امغه پا خوانه ده جهاد فلسطین و رست ده اسرائیل پا مقابل که ده تقیودین پنامه ده رامنسته شو او اکثرن ده جلوگیری ده مسلحانه مبارزه پا فلسطین که بود. اوست پا افغانستان که دیره زوانان و رست ده جهاد نه و رست ده داخلی جنگونو نه ده سازمان سر یوزای شوی دی ترکو مزایا چی موگ ادلال رو او مخصوصا زموگ پا شمالی ساهو که پا کاپیسا ولایت او نور ولایتونو که دو دی تروریستی فعالیتون لیدل شویده او دو دی کسان پا کاپیسا که مخصوصا ترکو ما چیز خبریم دی امنیت ملی لخوانه دی تروریستی فعالیتونو پا اتهام دی کسان نیول شویده او پا خپل امنیت ملی هم دغه سازمان تا دی تروریستی سازمانونو پا دلکه راوست دیده ای دو دوی پا جدول که دی تروریستی سازمانون رو پا منس دیده ای او لیدل شو ایده چو دوی یعنی خوانه مرامنامه و سازنامه چو دوی دلود یا تبلیغات کوله دی اغنی دوی خطلی دی او مسلحانه فعالیتونه لری تروریستی فعالیتونه لری او پا زند تروریستی سازمانون رو سره دوی تلر شوی دی کلا لیدل شو ایده چو دایی سره دوی نجده راسته لری پا زن ولایتونو که دوی بیرقونه یعنی تور بیرقونه ده دایش بیرقونه راپورته کرده و مخصوصا پا کاپیسا که یا پا زن نور ولایتونو که نو ده دوی فعالیتونو اشکار شویده او دیر علنی توگه پا پانتونونو که پا نور و زایو فرهنگی زایونو که دوی فعالیت لری
بله
او دوی باید مخیونی ولشی
بله کویستانی سیب ده دولت اقدام باید چومره جدی په دې برخه کې ځکه دا خود امنیت لپاره سترګواخ ګڼل کیږي چې تاسو ولته د تروریستی ډلو سره عمل لکه دایش او نور سره دوی همکاري هم لري
زسه چې خبره کوم دغه مستند خبره ده د کاپیسا امنیت دوی نیولای وو سه کسان بیا په ضمانت خوشو شو تر اوسه هم سه کسان بندي دي البته د تعقیب لاندې دي او داسه فعالیتونه دوی په پروان کې نور ولایتونو کې هم درلود په لوګر کې په شمالي نور ولایتونو کې داسه غلری فعالیتونه لري خو د دوی ځینې شبکې زبانان ته داسه وایي چې موږ مدني فعالیتونه کوو یا په علنی توګه دغه خپل د داعش یا تروریستی فعالیتونه دوی په طبي او رسمي توګه نه وایي تر کومه چې لیدل شوی دا په یعنی تیره شوی کال که دی دوی زن زوانان دی داعش پا دعوت سوریه تطلی دی اول تا هم افغانان وجل شوی دی یعنی دوی دی پانتون دی کابل محصیلین و دقیق کسان چطلی دی دی شمالی ولایتون سخه نی دوی برکل آشکار دی چی داعش سره تلاو لری فعالیتون لری او پا دوی دریش بخش دوی وجل شوی دی یو بخش دقیق توریستی فعالیتون کهی لاملی اغف خلق دعوت کهی جذب کهی اگه وقت چه دقیق خلق جذب شد مطمئن شد بیا مسلح یا اگه تروریستی خبرون ورسره شریکهی پا لمله ایزال که دوی تا اصل مدنی فعالیتون اخپل برنامه تخیی
حزب تحریر چه دول دلد او افغان حکومت او پخستو گمنتی داری باید پرونانده چه دول اقداماتو کلی پدیرمو ده سیاسی اپوزی چارو کارپو جاوید کوهستانی سرگندونی واوریده ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا ولسی جرګې لومړی مرستیال ادا کوي چې د نظام له داخله یو شمېر کړۍ د داعش ملاتړ کوي. ظاهر قدیر چې د ننګرهار څخه تر راګرځېدو وروسته د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل که د حکومت له لورې د داعش ځپلو هڅې ډېرې نه شي دا ډله به د ټول هېواد په سطحه فعالیتونه ډېر کړي. خو د ملي امنیت شورا بیا د ظاهر قدیر دغه ادعاوي ردوي او وایي نوموړی غواړي چې له دې ډول څرګندونو سره خپلو سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي. یوسف خان زدران پې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال چې د داعش د ځپلو لپاره ننګرهار ته تللی و بیرته کابل ته راغلی خو نوموړی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې د حکومت په نه جدیت کلک انتقادونه لري. عبدالظاهر قدیر چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په ننګرهار کې و او په وینا یې د جنګ په لیکو کې جنګېده د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د نظام دننه یو شمېر چارواکي په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. هغه ادعا چې د خلکو په ذهن کې یې په اړه لا د وړاندې پوښتنې شته دا چې کوم کسان د نظام له دننه څخه د ملي ګټو په خلاف خلاف د خلکو له سرنوشت سره لوبي کوي. ښاغلی قدیری پاړوي دلته خلکو ویل هغه ظاهر قدیر څه شو چې په فیسبوک کې به د اختر په 15مه د مبارزې خبرې راوتلې. وایم ای ورونو، دا د خبره نه ده. یو لور ته د دښمن پروژه یوه نړیواله هڅه ده، بل لور ته خپل حکومت، امنیتي ارګانونه او د امنیت شورا چې داعش پیدا کوي ملاتړي کوي. د داعش د لیکو قومندانان په خدای قسم چې په کابل کې ژوند کوي، سفارتونو او زموږ ادارو ته ځي. یو مشاور هیڅ اجرایوي صلاحیت نه لري، مګر له بده مرغه نن مشاور ټول افغانستان د بدبختیو لوري ته بیايي. اجی ظاهر قدیر له دې وړاندې پولیسي جرګه کې ویلي وو چې که دولت دای سره جګړو ته زړه نه ښه کوي، له خپلو شته امکاناتو څخه په استفادې به ننګرهار د دغې ډلې د جنګیالیو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر له دې ارادې وروسته ننګرهار ته ولاړ، خو اوس چې د ولسي جرګې په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی، وایي چې حکومت د ده د ملاتړ په ځای ده ته خنډونه جوړوي او دی په دغه کار کې د ملي امنیت شورا ګرمه بولي.
اوس هم حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي. مستقیم شورای امنیت مداخله کوي، ما سره اسناد شته دي چې دا چا د ترور پلان جوړ کړی دی، څوک څوک د صحنې نه باسي.
نوموړی په دې باور دی چې که حکومت لیوې ټینګې ارادې سره د داعش د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د دغې ډلې ورانکاره فعالیتونه به د ننګرهار څخه ټول افغانستان ته وغځېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پکتیکا پخواني والي عبدالکریم متین هم ویلي وو چې د افغانستان ملي امنیت شورا د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د داعش له کورنیو سره د 200,000 ډالرو مرسته کړې ده. که څه هم ښاغلي متین له خپلو دغو څرګندونو وروسته په یو ډول خپلې خبرې بیرته واخیستې، خو حکومت هغه له دندې ګوښه کړ. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې د لومړي مرستیال خبرې هم لکه د پخوا په څیر غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بولي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر
د ملي امنیت شورا د ښاغلي ظاهر قدیر څرګندونې په بشپړ ډول ردوي او هغه د غیر قانوني سرچینو له لارې د شخصي ملیشو جوړولو، د همه ذهنیت ګډوډولو او د داعش سره د مبارزې لپاره د ملي روحیې کمزوري کولو یوه هڅه بولي. ښاغلی غورزنګ وایي چې د هیواد ملي امنیت شورا له حکومت او ملي شورا غواړي چې د ظاهر قدیر څرګندونو د روښانه کولو په خاطر یو پلاوی وګماري. د ولسي جرګې لومړي مرستیال په ننګرهار کې د پولیسو په کمو امکاناتو په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو هم انتقاد وکړ او وی ویل که دا ځواکونه سم تجهیز نه شي، کله به هم د دغه ولایت امنیت تامین نه شي. افغان حکومت د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تایید کړی، خو ډیر وخت ووایي چې د جنګیالیو ته یې پراخ زیانونه رسولي دي.
وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغه وخت چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه ونه نیسي، د سولې خبرې هیڅ معنی نه لري. او دا هم اورئ چې هغه لویه لاره چې کابل له جلال آباد سره نښلوي او یو چینی کمپنی پرې کار کوي، د جوړولو کار یې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډیدلی دی. جمهوری ریاست وی تر هغه وخت چې پاکستان په خپل خاور د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخاوني نسی، د سولې خبرې معنی نه لري. دا څرګندونه وروسته له هغه مطرح کیږي چې د ریپورتونو لمخه پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټاپه درېدلې خبرې دي ژر بیا پیل شي. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د په ټاپه درېدلې خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان واجني.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی، موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دوی نه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکانومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفی به مرستیالوي، خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړی دی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه برېښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو مطیع الله خروټی وایي دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبانو څو ډلې جوړې سوي دي او څو ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. هم دغه راکټ حالت نه، دغه چوپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته ایښودل، دا هم خود په خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنګ پای لري او د جنګ ته د پای ټکی ایښودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اوري. هغه لوی لار چې کابل جلال آباد سره نخلوي او یو چینی کمپنی پرې کار کوي، د جوړولو کار د امنیتي او نور ستونزو له کبله ډیر ځنډیدلی دی. دغه پروژه د دې یو نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیارغونې د پروژو په مخ تړلو کې له څه ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د دې پروژې په وړاندې پرتی ستونزې په یو تحلیلي رپورټ کې څېړلي چې مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
د جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او دوه کاله مخکې باید بشپړه شوې وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي، او که بیا هم ځنډیږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شویو حملو مخه ونیسي او ګزاروي. د چین شینجین بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د غې لوی لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه سړک د آسیا پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړیږي. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي، یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هیواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. د امسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي، هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لار له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلی وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغه پروژې ملاتړ نه دی کړی، بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. دغه چارواکي په خبره هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته را نه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجي کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې ده چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې ادا کوي په سلو کې 150 سهم د دې وایي طالبانو دې پروژې ته خطر متوجه کړی و او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله، اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغې پروژې بشپړېدو ته ژمن یو. رویټرز وایي د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې، خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې چین د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځیږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړي دي چې د امریکا متحده ایالتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان د دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 میلادي کال پورې د هیواد ته د نورو 328 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویټرز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولې ناڅیزه مرسته ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه په مستقیم ډول اوري او په اف ام سل اشاریه 5 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې ایران ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه هم ریپورت لرو. د سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوري. خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګمانی وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاور کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخاونه نیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې د برم تنیونی د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. د افغانستان اجرایی رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای چې یو شمیر کړۍ په حکومت ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. تاکل سوی د چې ډیر ژر به په هلمند کې یو 500 تړل سوی شوونځي بیرته پرانستل سي. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې د غوراوي کمیټه کارونه پیل کړي. په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین د زیاتېدو له کبله عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی دی. په بیلاروس کې د هغو شپږ زرو یهود پناه غوښتونکو د یاد سلی پرانیستل سو چې د چک او سلوواکیا اوسیدونکي وو او په 1945 کال کې د نازی جرمني لخوا مینسک ته شړل سوي وو. نن د کریمیا له څلورو څخه درې برخې اوسیدونکي بې برقه پاتې سوي وو. دا له هغه وروسته چې د اوکراین په خیرسون سیمه کې د برق څلور ترانسفارمرونه وویشتل سول.
افغانستان د نړۍ مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. اوس حمله ابراهیم صافی څخه د دې سات سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو نمودان نن ورځ سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټینټال جام په سلور ورځنیو سیالیو کې له پاپوا نیوګینی ټیم نه 230 منډې مخکې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم وکول شول دغه منډې د پاپوا نیوګینی ټیم سره د سیالیو په دویم دور کې جوړې کړي. د خغلی هوتک په خبره په دې سیالیو کې شهزاد محمدی، حشمت الله شهیدی او اصغر سانګزی وکول شول سلسله منډې جوړې کړي. افغانستان په لومړي دور سیالیو کې 104 سلويخ او په دوهم دور کې تر دې د 399 منډې کړې دي چې په پوانیوګینی په خپل لومړي دور سیالی کې 295 منډې جوړې کړې وي. د ساحلي فوټبال د غوړه لیگ په ورستۍ پړاو کې د امید افغان ټیم د 22 امتیازونو په ګټلو سره د دغه سیالي اتل ولی خپل کړه. د فوټبال د ساحلي فدراسیون رئیس روح الله راستګار ازادي رادیو ته ویل چې په همدې ترتیب سره د 22 پیړۍ ټیم د 24 امتیازونو په ګټلو سره دوهم او د خاور ټیم د 22 امتیازونو په لاسته راوړلو سره دریم مقام خپل کړل. خغلی راستګار زیاته کړه چې دغه سیالي د 15 میاشتو په موده کې د اتو ټیمونو په ګډون په کابل کې جوړ شوې دي. خغلی راستګار د دغه سیالیو هدف د ساحلي فوټبال ټیم ته د غوړه سیرو ټاکل په ګوته کړل. ټاکل شوی نن د افغانستان د زونونو په سطح د 14 کلنو د فوټبال د سیالیو په نیمه پیلوبه کې د میوند اتلان او طوفان حریرو ټیمونه سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به همدارنګه د سیمور خیال بورس او شاهین اسمای ټیمونه هم سره لوبه وکړي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
وړاندې په خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د نړیوالې ټولنې له اندېښنو د ناامنیو د زیاتېدو له خطر سره سره په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې د اپوزیسیون دوه مشران اعدام شول. د افغانستان پړه په همدې خبرونه کې روسي رپورت نه خبريږي، خو د منځني ختیس حالاتو ته هم کتنه لرو. په دې ترڅ کې تهران ته د روسي ولسمشر د سفر موضوع څېړو. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو او د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او د ناامنیو د زیاتېدو له خطر سره سره په دې ورسیو کې په بنګلادیش کې د اپوزیسیون دوه مشران اعدام شول. دغه مشران په جنګي جرمونو مجرم پیژندل شوي. دغه اعدامونو ته په پام سره نن په بنګلادیش کې لوړ امنیتي ادارات نیول شوي دي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په داسې حال کې چې د جماعت اسلامي ګوند چې د بنګلادیش یو تر ټولو ستر اسلامي ګوند بلل کېږي په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې. د دې هیواد په زرګونو امنیتي ځواکونه او د سرحدي ګارد ملیشي په پلازمینه ډاکا کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای په ځای شوي دي. علي احسن محمد مجاهد د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي چې په 1991 کال کې له پاکستان څخه د دې هیواد جلا کېدو او خپلواکۍ لپاره د مبارزې په جریان کې په نسل وژنه د روشنفکرانو په وژلو او د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو کې په لاس لرلو مجرم پېژندل شوی و. د بنګلادیش د ملت پال ګوند له مشر صلاح الدین قادر چودري سره چې په ورته جرمونو سربېره په جنسي تېریو هم مجرم پېژندل شوی و، د یکشنبې په ورځ اعدام شول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د بنګلاديش چارواکي د دې تمه نه کوي چې ډیر خلک به د جماعت اسلامي د ګوند غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. دغه ګوند په وروستیو تر سره شوو انتخاباتو کې په سلو کې درې رایې ګټلې وي، خو چارواکي بیا هم د سخت دریځو لخوا وروستیو وژنو ته په پام سره چې د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې څلور سیکولر بلاک لیکونکي یو ناشر او دوه بهرني اتباع وژل شوي له احتیاط کار اخلي. د دوشنبې په ورځ هغه خبريال چې دغه مشرانو د اعدام په اړه راپور ورکړی و په ډزو وژل شو او برید کوونکي هم تر اوسه نه دی معلوم. په داسې حال کې چې د دغو مشرانو د اعدام د پروسې عدلي اړخ ته اندېښنې موجودې دي، د بنګلادیش مشهورو تلویزیوني شبکو او ورځپاڼو د دغو اعدامونو د عملي کېدو ملاتړ کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا د دغو کسانو محاکمه نیمګړې او له ستونزو ډکه بللې او پر دغو اعدامونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو چې د دې هیواد پر بهرنیو چارو څارنه کوي د بنګلادیش د جنګي جرمونو محکمه چې په 2014 کال کې تاسیس شوې ده له نیمګړتیاو ډکه بللې ده. د هغو اتلسو کسانو له ډلې چې په بنګلادیش کې په جنګي جرمونو مجرم پېژندل شوي، مخکې هم د جماعت اسلامي د ګوند دوه نور لوړپوړي مشران اعدام شوي وو. جماعت اسلامي او ملت پال ګوندونو د دغو کسانو محاکمه سیاسي انګیزه بللې، خو د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه دغه اعدا رد کړې ده. د جماعت اسلامي ګوند په 1991 کال کې د بنګلادیش د خپلواکۍ لپاره د مبارزې په جریان کې د هیواد د خپلواکۍ له اعلان سره په ښکاره مخالفت کړی و. د بنګلادیش حکومت وایي پاکستانی عسکرو د خپلو سیمه ییزو عناصرو په مرسته شاوخوا 3 میلیون وګړي وژلي او پر شاوخوا 2 لک ښځو یې جنسي تیری کړی و.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایرانی رهبرانو سره د خبرو لپاره نن تهران ته ورسید. داسې ګڼل کیږي چې پوتین به نن له ولسمشر حسن روحانی او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره د سوریې د کړکیچ په ګډون پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو خبرې وکړي. مسکو او تهران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم لکلکو ملاتړ کوونکو دي. د روسیې حکومت په مقرر ډول پر سوریې د نړیوالو بندیزونو د لګېدو مخنیوی کړی او د روان کال په سپتمبر کې په دې هیواد کې د داعش پر هوایی عملیات هم پیل کړل. ولسمشر پوتین به همداراز په تهران کې طبیعي ګاز د سترو صادرونکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. فرشته جلال زی ریپورت لري.
د کرملین سرچینې وایي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن د ګاز د صادرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د دې هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره ځانګړي لیدنې ولري. دا دریم وار دی چې سږکال ولسمشر پوتین د ایران د جمهور رئیس سره خبرې کوي. دا ولسمشر پوتین همکار یوری اوشاکوف نن خبري رسنیو ته ویلي چې پوتین به له ایراني مشرانو سره په دوه اړخیزو مهمو مسئلو لکه د انرژي، ګاز او تیلو مسؤلیت، د اټومي انرژي تولید او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او تخنیکی همکاري پر پراختیا خبرې وکړي. ایترتاس د کرملین د چارواکو په حواله لیکلي د روسیې ولسمشر بنن په تهران کې سرمشریز د وینا هم وکړي او په څنګه کې به د یو شمېر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره جلا جلا کتنې ولري. یوری اوشاکوف د ولسمشر پوتین د وینا پر جزئیاتو خبرینه دی کړی، خو ویلی دی چې مسکو په بشپړ ډول په تهران کې د نننۍ سرمشتي د بحث له موضوع ملاتړ کوي. اوشاکوف ویلی چې طبیعي غاز د سیمې او نړۍ ته دوامداري ودی تر ټولو غوره سرچینه ده، او د مسکو پالیسي د غاز د صادرونکو هیوادونو ترمنځ د نننۍ خبرو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د تهران په سرمشتي کې نن د طبیعي غاز پر صادراتو د غاز د تولید پر زیاتولو په نړیوال مارکیټ کې د طبیعي غاز د نرخ او پنړۍ کې د تر ټولو پاکې انرژي د مصرف پر بیلا بیلو اړخونو خبري وشي. اوشاکوف وویل په سرمشتي کې برخوال و د غاز د تولید او صادراتو په وړاندې پر موجودو خندونو خبري وکړي. په ځانګړي ډول به د صادرونکو هیوادونو د ګټي زیاتی دوته پاملرنه وشي. دوی به د غاز صادرونکو او پیرودونکو هیوادونو لپاره د ګټي او تاوان پر بیلا بیلو اړخونو بحث وکړي. په دې سرمشتي کې به پر مهمو نړیوالو مسلو لکه په سوریه کې پر روان بحران، د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوال عمل په نوم د جوړ شوي پلان پر عملي کېدو، او د داعش په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد پر مبارزه هم غور وشي. نن په تهران کې د غاز د سترو صادرونکو هیوادونو د مشرانو د غونډې وروستۍ ورځ چې د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو هم ورغلي دي.
و امریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او د نورو مسلو ترڅنګ د سوریې په اړه بل ایرانی مشرانو سره خبرې وکړي. اخو بعد امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د سوریې پر حالاتو د خبرو په خاطر په ابوظبي کې د جان کری نن د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره پر دې خبرې کوي چې څرنګه په سوریې کې د اپوزیسیون مشران سره په سعودي کې غونډې ترازی کړي. فرشته جلازی او نور جزئیات.
جان کری د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره په دې بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته مخالف ډلو پر متحدولو خبرې کوي. سعودي عربستان، ایران، ترکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د روانې میاشتې په پیل کې سره وکتل او موافقه وکړه چې د بشار الاسد رژیم او مخالف ډلې باید خبرې سره وکړي. ټاکل شوی ده چې سعودي عربستان راتلونکي میاشت د دغو خبرو کوربوي. د اسد رژیم د یو شمېر مخالفو ډلو مخالفتونه د سوریې د لانجې د حل ډیپلوماټیکو هڅو ته یو اساسي خنډ ګڼل کیږي. د خلیج یو شمېر هیوادونه او غرب په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته مخالفینو ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر سنی عربي هیوادونه لډيري مودې راځي په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد د اپوزیسیون ملاتړ کوي او غواړي چې بشار الاسد لواکه لري شي. د سوریه ملي ائتلاف ډلې چې د بشار الاسد رژیم په اپوزیسیون کې شامل ده او له ترکیه فعالیت کوي، د یشمیر هغو ملیشو اداره کوي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنگیږي. خو دا غډلې تر یو چتر لاندې نه دی راغونډي شوی. په سوریه کې روانه جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شو چې تر اوسه لښته لږه 2.5 لکه کسان پکې وژل شوی دي او د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي بې کوره شوی دي. غربي هیوادونه د امریکا متحده ایالات او د سوریه د رژیم مخالفي عربی ډلې هڅه کوي چې د بشار الاسد د مخالفو ډلو استازي سره راغون شي او په سعودي عربستان کې په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي. په سوریه کې دروانی جګړې لامل زورګونه کورنۍ اروپا ته تشتیدلې چې پر اروپایي هیوادونو او امریکای فشار راوستي چې د دې بحران د حل لپاره خپل هڅې ګړندې کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو همدا شیبه د ازادي رادیو خبری ساعت اوري وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ولسی جرګه دغه هیواد ته د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولی او وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته د ډالرو عرضه کول زیات کړي دي. او د هلمند پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې تازه تړل شوي ښوونځي به د طالبانو سره په توافق بیرته پرانیستل کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د افغانستان ولسی جرګه د هیواد ته د امریکا د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولی وای چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د دې جرګې مرسیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کانګرس غړي د امریکا په حکومت خ فشار راوستلی شي څو له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او نور خپل همکاري هم پراخه کړي. د افغانستان د مطالعاتو لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ وایي افغان حکومت باید یو واحده ستراتیژي غوره کړي او امریکایي استازي قانع کړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د آسیا جرګې لس غړو کابل ته په سفر کې د یک شنبه په ماښام له افغان ولسمشر سره وکتل. سفی الله ستنګزه په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د امریکا د کانګرس غړي دغه هیواد ته په سفر سره د افغانانو ډیرې ستونزې لنګدې ګوري او کچیرته افغان حکومت وغوړي کولای شي د امریکا نور مرستې هم د همدغه کسانو په واسطه جلب کړي. د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمد زید دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل مخکې هم د سفرونو مثبت تمام شوي نو باید هڅه وشي چې په افغانستان کې د روانې جګړې او نورو ټولو زیاتیدونکو ستونزو په اړه د امریکا زیاتې مرستې جلب شي. خغلی احمد زی ویل د امریکا د کانګرس غړي کولای شي لبیلابیلو لارو د امریکا په حکومت فشار راولي څو افغانستان سره د مرستو اندازه زیاته کړي.
کانګرس د غراتګ واقعیتونو نه خبر کونه نو دا به هغه ته په همنامي قراردادونه چې د امریکا سره لرو دغه کې به ډیر اسانتیاوي راولي او حتی پر ډیر عاجل وخت کې په پیغوی باندې اقدام وکړي. دا چې دوی مخکې راغلي هم یو نتایج درلودل او اوس په خصوص دا یو بیل موخه ده بیل وخت ده چې اوس هغه ضرورتونه په هغه وخت کې نه درلودل اوس ضرورتونه ډیر زیات شوي دي. تهدیدات زیات شوي نو دا د کانګرس د مشرانو یا د غړو راتګ ان شاء الله تعالی د دواړو ملکونو فائدہ باندې ګرځنه.
د ولسی جرګې مرستیال خغلی احمد زیهی له خو د چیر امریکا د کانګرس غړي د افغانستان د ملي شورا له استازو سره هم خبري وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې لس غړي راب وایسمن، میدلین بورډالو، ډونالد نورکراس، الیس سټیفانیک، رابرټ پیتنګر، بیل فلوریس، مایک میلر، کرایګ کولر، براین ګایرت او مایکل ډیویډسن افغانستان ته راغلي دي. د امریکا د کانګرس د غلسو غړیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یک شنبه په شپه لیدنه کې د افغان حکومت له پروګرامونو ملاتړ وکړ او ژمنه وکړه چې په کانګرس کې به د افغانستان له موقف څخه دفاع کوي. اخو د افغانستان د مطالعاتو لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ وایي افغان حکومت باید یو قوي دریز غوره کړي او لزید او نقیص کارونو څخه لاس واخلي څو وکولی شي د امریکا د کانګرس د غړیو لاري د هغه هیواد ډیر مرستې جلب کړي. دغه انسټیټیوټ رئیس روح الله امین د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید نه یوازې روانو کارونو پایلې په ډاګه کړي بلکې ووایي چې څنګه له دغه ستونزو سره مخ ته ځي. افغانستان د امریکا په کانګرس کې مخالفین او موافقین لري. کله چې دغه استازي افغانستان ته سفر کوي د یو شمیر هدف دا وي چې د افغانستان واقعیتونه له نږدې وګوري چې کله بیرته خپل هیواد ته ځي په کانګرس کې کافي دلایل وړاندې کړی شي. خو یو څه چې زموږ موقف خرابوي هغه دورنګي او دوکاری یعنی ضد او نقیض دریز دی. ښاغلی امین وایي افغان حکومت باید هڅه وکړي د امریکا د کانګرس هغه غړي چې ورسره مخالف هم دي دې ته وهڅوي چې د امریکا حکومت خانې کړي ټول افغانستان سره مرسته وکړي. تر دې مخکې هم امریکا د کانګرس د استازیو او مشرانو جرګې غړي افغانستان ته راغلي دي چې افغان چارواکو سفرونه مثبت بللي او ویلي دي چې په خپل وخت د ډیرو ستونزو په حل کې لازمه همکاري کړې ده. صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګه دغه هیواد ته د امریکا د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولی وای چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د دې جرګې مرسیال نذیر احمد زی ازادي راډیو ته ویل چې د کانګرس غړي د امریکا په حکومت خ فشار راوستل شي څو له افغانستان سره مرستې زیاتې او چټکې کړي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی راشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. دا بدخشان مرستیال والی وای چې په یمګان او د دې ولایت په نورو سیمو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. نو موډیلا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د یمګان د نیو مرکز ان اونیسی او د غراس په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفان وځپي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت وای چې په د یمګان د مرکز د نیولو لپاره دوی پلان لري او عاجل عملیات هم پیل شوي دي. د بدخشان د والی مرسیال په دیړه ازادي راډیو ته ویل
کاو چې
شش و سی طالبان بالای قریه سوس که در لسواری جرم است در اوجه هم حمله کردن که 3 نفر طالب کشته و 1 نفرشان زخمی. جنگ در اوجه هم به شدت جریان داره و فعلا در یونگان هم به شدت جریان داره و زخمی و کشته طبعا در پی داشته. منتها انتنای مخابراتی قطع است، کماندان یعنی خودشان شامل جنگ است به خود منطقه است. جزئیاتی که چیز باشت دانو در دسترس نداره. کانا که قوای هوایی اطلاف چون هوا هم خراب بود البته اونا هم تانوز نرسیدن.
دا بدخشان مرستیال والی گل محمد بیدارو چې ازادي راډیو ته ویل په یمګان کې شدید جګړه روانه ده او په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. نوموړي ویل چې تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ نه دی کړی له افغان ځواکونو سره او د وسلوال مخالفانو د ځپلو لپاره بریدونه روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته زیات ډالر عرضه کړی دي. د دې بانک مشر خلیل الله صدیق د افغانیو پر وړاندې ډالرو د بیو لوړیدل یو طبیعي امر وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اثارو په پرتله په خو وضعیت کې ده. په ورته وخت کې د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې مسؤلان وایي چې په بازارونو کې د مرکزي بانک مداخله به مثبت تاثیر واچوي او په دې سره به د افغانیو بیه لوړه شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانیو بیه د بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه د ډالرو په وړاندې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ښکته کچې ته راغلې، خو د افغانستان بانک مسؤلین د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو ډاډ ورکوي. د دې بانک رئیس خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ډالرو په وړاندې د بهرنیو اثارو د بیو د لوېدو ترڅنګ افغانۍ هم په تیر یو کال کې د ډالرو په وړاندې 15% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. ښاغلی صدیق وایي په بازارونو کې به په دوامدار توګه مداخله وکړي څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو لاټیټېدو څخه مخنیوي وسی.
یعنی اوس موږ یو پروګرام لرو چې په هفته کې 3 وارې اعلان کوو، شنبه ورځې، دوشنبه او چهارشنبه. بنان در شنبه موږ 10 میلیونه، نن 10 میلیونه پالیسی سره سم هر وخت چې جواب وکړي په موږ اندازه به موږ مداخله په مارکیټ کې چې زه حد له اوسه نسم تعینول. اما طبیعي ده چې موږ پروسه د اعلان دا تر اوسه دوام لري او کوم تصمیم پدې کې نشه دا متوقف سي. دا په بخښي
د افغانستان بانک رئیس وای نامنی او د بهرنیو سرتیرو وتل د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد نزول وکړي او په دې سره افغانۍ د بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. هغه د اثارو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړیدل یو طبیعي امر وباله او ډاډ څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اثارو په پرتله په ښه وضعیت کې ده. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په بازارونو کې د افغانیو د بیو رالوېدو خلک اندېښمن کړي او وایي چې دې کار په بازارونو کې د لومړنیو موادو په بیو هم اغیز کړی. په ورته وخت کې د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په بازارونو کې د مرکزي بانک مداخله به مثبت تاثیر واچوي او په دې سره به د افغانیو بیې لوړې سي. د دې اتحادیې ویان حجي زیرک له رسنیو سره په خبرو کې په بازارونو کې د افغانستان بانک مداخلې او د افغانیو د ټیټېدو بیې څخه د مخنیوي په اړه داسې وویل:
د افغانستان بانک د مداخلې پر اساس باندې په امریکایي ډالرو په بیه کې تفاوت راغلی دی. کفرون دا وخت یو امریکایي ډالر په 8.5 افغانۍ او 8 پوله تبادله کېدله، اوس دغه لازه یو امریکایي ډالر په 6.5 افغانۍ او 40 پوله باندې تبادله کیږي چې تقریبا 2 افغانۍ او 40 پوله تفاوت دی او افغانۍ پر ارزش بیرته پیدا کړی دی.
لبل پلوه د افغانستان بانک مسؤلین هیله څرګندوي چې راتلونکي کال به د هغو اقتصادي پروګرامونو په عملي کېدو سره چې حکومت په پام کې نیولی د افغانیو ارزښت لوړ شي. د افغانستان بانک رئیس په هیواد کې موجوده مالی او پولی پالیسی هم د ډاډ وړ وبلله او زیاته کړه چې یادې پالیسی په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا هم تایید شوې ده.
و هم ردل چې افغان حکومت وایي چې د افغانۍ د بیې د لوړولو لپاره زیات ډالر بازار ته عرضه کړی دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو قواو د غوڅ ملاتړ یو شمېر سرتیري کونړ ته راورسېدل چې ورسره به د افغان ځواکونو شته ستونزې ډېرې هوارې شي او خلک بیا وایي چې باید نړیوال ځواکونه د افغان چارواکو په مشوره کارونه ترسره کړي او که داسې ونه کړي کېدای شي امنیت نور هم ګډوډ شي. روهله انوري په ریپورټ لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل ل افغان ځواکونو د غوس ملاتړ په نوم د نړیوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری کونړ ته راغلي او دلته خپل ځمکنۍ او هوایي ګزمې پیل کړې دي.
وایي امشب اولین باری است که دوستای آر اس که به نام حمایت قاطع دوستای بین المللی هستند.
نن شپه د لومړی ځل دی چې د آر اس دوستان یا د غوس ملاتړ په نوم ځواکونه کونړ ته داخل شول. اوس هم دلته دي، دوی ځمکنۍ او هوایي ګزمې لري او غواړي چې زموږ ملاتړ وکړي. په هر ځای کې چې وي دوی به زموږ حمایت کوي او د افغان دولت مخالفین به ځپي. هغه وایي پوره دوه کاله وشول چې له کونړ څخه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول وتلي وو. هغوی چې کومې آبادۍ جوړې کړې وي اکثره یې افغان ځواکونو ته سپارلي او په تیرو دوو کالو کې دوی د ولس په ملاتړ په دې توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو هر ډول بریدونه په شا وتنبوي. که څه هم چې قومندان د راغلو قواوو د شمیر په اړه کوم معلومات ورنه کړل، خو وی ویل چې اوس مهال د غوس ملاتړ قواوې د څوکۍ خاص کونړ سرکانو او نارنګ ولسوالیو ته راغلی دی او کېدای شي نورو ولسوالیو ته هم ګزمې پیل کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی شاولی خان همت وایي کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجود و دلته بمی چاودنې بمبارۍ او بریدونه ډیر زیات و، خو له کومې ورځې چې نړیوال سرتیری له کونړ څخه وتلي ګڼو وسلوالو مخالفینو خپلې وسلې پر ځمکه ایښي او نه غواړي چې په افغان ځواکونو حملې وکړي. هغه وایي د غوس ملاتړ ځواکونو ته پکار دي چې خپل کارونه د افغان مسؤلینو سره په ګډه مشوره ترسره کړي.
پکار ده چې په خپل سرمایه‌دۍ کارونه ونی کې دلته زموږ موجوده اداره شته لې چې هغه ادارې سره د هماهنګي وکړي او د هغه ادارې په لارښودنه باندې لاړ شي او د هغه ادارې په هدایت باندې چلن وکړي. دا به بې کامیابي وکړي په ادارې په هدایت چلن ونی کې او په خپله تبې وکړي نو به ناکام بولم.
د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجی دین محمد پیلوټ وایي کچیرته بهرني ځواکونه د دوی او نورو مسؤلینو سره په همغږۍ کار ونه کړي نو کونړ ته راتګ بې ګټې دی.
د کونړ ولسونه سولې ته ضرورت لري، امن ته ضرورت لري او دوی به په خپل سر عملیاتونه کوي او په خپل سر به ټول حرکتونه کوي چې دا زموږ د کلتور او فرهنګ او د دین خلاف حرکتونه وو چې دوی مخکې وکړل.
نور کسان بیا وایي چې پخوا د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا دیرلس غټي او وړې نظامي اډې موجودې وې چې په هر اډه کې په سلګونو افغانانو کار کولو او کله چې په 2013 کال کې له کونړ څخه نړیوال ځواکونه ووتل نو دوی هم خپل کارونه له لاسه ورکړل او له امله یې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. اوس چې بیرته راغلي نو دوی ته به هم د کاروبار زمینه برابره شي.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واریدل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده او افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادا کوي چې د نظام له داخله یو شمېر کړی د داعش ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا بیا د ښاغلي ظاهر قدیر دا اداره دوي وایي چې نوموړی غواړي په دې ډول څرګندونو سره خپلو شخصي اهدافو ته ورسیږي. جمهوری ریاست وایي تر هغې وختې چې د پاکستان پر خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیول شي د سولې خبرې اترې هیڅ معنی نه لري. او په نړیوالو مسایلو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عرب مشرانو سره د سوریې په اړه خبرو لپاره په خلیج کې دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په همدې موضوع د خبرو په خاطر تهران ته تللی دی.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه په استفاده شوه.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځ شنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ازادي رادیو نه واوري.